آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ترکیې او د امریکا ترمنځ یو سیاسي جنجال به د دغ دواړو ملکونو په نظامي اړیکو سه اثر ونه کړي. د کالیفورنیا د ایالت په لویدیځ کې په سختو ځنګلي اورونو کې د مړو شمار اوس 15 تنو ته رسیدلی دی او ویل کیږي چې امریکا به ډیر زر د ایران سره د اټومي موافقې نه وبخي او ویل کیږي چې امریکا به ډیر زر د ایران سره د اټومي موافقې نه ووزي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ترکیه او د امریکا ترمنځ سیاسي جنجال به د دوی ترمنځ په سوریه او عراق کې د داعش د ملیشو په ضد د مبارزې په شمول په نظامي روابط کم اثر ونه کړي. د امریکا د دفاع د وزارت نطاق ډګروال رابرټ مینینګ پرون خبریالانو ته ویلي دي چې زه دا تاییدوم چې دغه سیاسي جنجالونه به د دوی په نظامي عملیاتو او یا افرادو اثر ونه کړي. هغه دا هم ویلي دي چې د ترکیې د انجرلیک هوایي اډه په کامل ډول د ناټو او د ائتلاف لپاره ډیره مهمه ده. په سوریې او عراق کې د داعش د افراطي ډلې د ظهور نه وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو جنگي الوتکو د انجرلیک د هوایي اډې نه ډیره استفاده کړې ده. د کالیفورنیا په لویدیځ کې د اطفایي کارکونکي په هغه ځای کې چې هلته د لسو نه په زیاتو ځایونو کې ځنګلي اورونه لګیدلي کوشش کوي چې اور کنټرول کړي. په دغو سخت اورونو کې 15 تنه مړه شوي او په زرګونو نور خلک دې ته مجبوره شوي چې د خپل کورونو نه ووځي. د اطفایې د ادارې ونطاق دارون وایټ پرون ویلي دي چې د امتدې اوسنی موسم د نورو اورونو د لګیدلو امکانات هم برابر کړي. د کالیفورنیا ګورنر جیری براون د هغه ایالت په دریو سیمو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. داخل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په سور ورځو کې د اعلان وکړي چې امریکا د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې نه په شا کیږي. دا به د امریکا کانګرس ته 70 ورځې وخت ورکړي چې بیا په تهران د اقتصادي بندیزونو لګولو فیصله کوي او کنه. د قانون لمخې جمهور رئیس ټرمپ د اکتوبر د میاشتې 15 منټې پورې وخت لري چې په دې باندې فیصله وکړي. مګر سپینه مانی وایي چې د امکانات شته دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې باب خپل فیصله زر اعلان کړي. داسې توقع ده چې سږ کال به په مجموعي ډول د نړۍ اقتصادي وده د 3.6% نه زیاته شي. پروسږ کال د هغې اندازه 3.2% وه. د نړیوال وجهي صندوق، د نړیوال بانک او د نړۍ د ځینو بانکونو استازو په واشنگټن کې د نړۍ د اقتصادي ودې په باب دغه تخمین په یوې غونډې کې د بحث نه وروسته کړی دی. اقتصادي ماهرین وایي چې په سرمایه ګزارۍ کې انکشاف، د صنعتي تولیداتو زیاتېدل، په تجارت او مستهلکینو اعتماد پیدا کول د نړۍ په دغه اقتصادي انکشاف کې ډیر مهم رول لرلی دی. په دغه رپورټ کې سږ کال په امریکا کې د اقتصادي ودې انکشاف 2.2 اټکل شوی دی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې د رواندا د فوځ عسکر په دوامدار ډول په زندانونو کې قیدیان شکنجه کوي. دغه ډلې ویلي دي چې زندانیانو ته د برقي شرطونو او د وهلو نه علاوه په سختګي ډول د اعدام خبرداري هم ورکول کیږي چې په خپل جرم اقرار وکړي. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو نوي صفحو کې یو راپور خپور کړی او په هغې کې ویلي دي چې دوی دغه راپورټ د 104 تایید شوو قضیو په اساس جوړ کړی او هغه د 2010 او 2014 کال تر منځ د هغو زندانیانو په باب دی چې په غیر قانوني ډول په زندان کې اچول شوي وو. ډېر زیات زندانیان د رواندا د آزادۍ یا د ډیموکراتیکو قواو غړي دي او یا ورسره هم کار کړی وو. ډېرو زندانیانو د بشر د حقوقو د ډلې تحقیقونکو ته ویلي دي چې هغوی د سختو شکنجو له کبله دې ته مجبوره شوي دي چې په دروغو په خپل جرم اقرار د دې لپاره وکړي چې نور د شکنجو نه خلاص شي. ایتی رسمن د امریکا د مهاجرت د مقامات نه غوښتي دي چې د بشري مرستو هغه پروګرام دی اتلس میاشت نور هم اوږد کړي چې د هیتی د هغو خلکو سره د بشري مرستو په خاطر جوړ شوی وو چې په امریکا کې ژوند کوي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. په کندوز کې له تیرو لسو ورځو راهیسې په عملیاتو کې 138 تنه د دولت مخالف وسلوال او 15 تنه د افغان امنیتي ځواکونو سرتیري وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه راپورټ راستولی.
په کندوز کې له تیرو درې میاشتو راهیسې د افغان ځواکونو عملیات ګړندي شوي. د دغه ولایت د امنیي قماندان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په تیرو لسو ورځو کې مخالفینو ته درانه تلفات اړولي او ټول مرستندوی وسلوال یې چې له نورو ولایتونو څخه راغلي وو وژل شوي دي. هغه وویل چې په دشتیارچی او امام صاحب ولسوالیو کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 138 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور هموی ټانکونه یې له درنو وسلو سره تخریب شوي دي. د قندوز د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی داسې وایي:
از شروع عملیات تا حال 138 کشته و در حدود 60 زخمی داره که اکثر از ولایت تخار و ولایت همجوار است که به کمک مخالفین آمده.
د عملیاتو له پیل څخه تر اوسه 138 تنه وسلوال طالبان وجل شوی او سلطان نورې ټپن شوی دی. د دغه وجل شو وسلوالو زیات شمیرې له تخار او ګاونډي ولایتونو څخه د جګړې مرستې ته راغلي وو. دغه وجل شو کې د طالبانو قماندانان هم شامل دي. هغه وایي چې په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي.
در مجموع نیروی امنیتی ما از تاریخ 7 اله کنون از جمع پولیس و اردو همه در روز 15 نفر شهید داریم.
د روانی میاشتې لوم تاریخ را په دې خوا په عملیاتو کې د ملي اردو پولیس او امنیتی ځواکونو 15 تنه سرتیری وجل شوی دي. د قندوز د امنیه قماندان زیاتوي چې د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د طالبانو مرکزونه لمنځه وړل شوي او د افغان امنیتي ځواکونو لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده.
مراکز تجمع از اونو افراد کومکی که از جای دیگه آمده بود رو بعضی وسایط سردای ثقیله داشتن یا از منهدم شد.
د طالبانو د راټولېدو مرکزونه لمنځه وړل شوي او د دوی کومکی کسان وجل شوي او له افغان ځواکونو څخه نیولې څلور همیه مرمیزد وسایط هم تخریب شوي دي. هغه ویل چې بیګاش په هم افغان ځواکونو عملیات کړی او د مخالفینو دولستانه وسلوالی په دغه عملیاتو کې وجلې دي. د قندوز یو تن اوسیدونکي نثار وایي چې اوس په خار کې ډاډه ګرځي او له چاودنو او جګړو څخه ویره نه لري ځکه چې اوس د خار امنیت هم ښه شوی دی.
ترس مردم یې ډېر کم شوه. ترس یې نه درم چې داخله شور بګردم یو انفجار یې پوه شوه. دیگه اطمینان مردم خوب تر شوه په نسبت به وضعیت امنیتي.
د خلکو ویره اوس کمه شوې ده. د خار په داخل کې د ګرځېدو پر وخت له چاودنو څخه ویره نه لري. د امنیتی وضعیت په اړه اوس خلک یو څه مطمئن شوي دي. له بلې خوا د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي مطبوعاتو ته یې په یوه استول شوي پیغام کې لیکلي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو کس وژل شوی او درې نورې ټپن شوي دي. هغه زیاتوي چې د دوی طرفدارو 15 تن افغان سرتیري وژلي او درې همویایې تخریب کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
تمه ده چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ناسته نن د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شانګهای سازمان د همکاریو هیوادونو ناسته به په مسکو کې ترسره شي او افغانستان یې د اجنډا په سر کې دی. دا چې د افغانستان په اړه به په اجنډا کې څه شامل وي په مسکو کې برحاله افغان ډیپلومات شاه سلطان عاکفی آشنا رادیو ته داسې وویل:
څرنګه چې تاسو وویل سبا ته شانګهای د تماس د ډلې غونډه شروع کیږي په مسکو کې. په دې کې د شانګهای غړي هیوادونه ګډون لري. دا خبره مخکې په تیرو غونډو کې څه وه چې باید د شانګهای سازمان د افغانستان د اوضاع او حالاتو د را کنټرولولو او د شکولو لپاره همکاري سره وکړي. نو په دې دلیل سره دغه غونډه چې شروع کیږي یو له غونډه بحثونو څخه تا غونډه بحث تر ټولو بحثو بداوي چې د شانګهای غړي هیوادونه څه ډول کولای شي چې د افغانستان د اوضاع او حالاتو د شکولو سره مرسته وکړي.
داسې برخې مشخصه شوې ده چې څنګه لکه څنګه چې د جنوبي آسیا او د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژیم اعلان شوه، نو نړیوالو هم یو څه جدیت ښودلی د افغانستان په اړه چې باید ثبات رامنځته شي، سوله رامنځته شي، اقتصادي پرمختګ لپاره باید کار وشي. د شانګهای د غونډې نه او د دې سازمان د غړو هیوادونو نه تمه څه د افغان حکومت سره رقم تمه لري چې څه رقم یو پریکړه به وکړی شي چې د دې سازمان مرسته د افغانستان لپاره موثره تمامه شي او د غړي توپ چې افغانستان همیشه په دې سازمان په غونډه کې برخه اخلي د دې خواله ثابت کی؟
بالکل، تاسو ته معلومه ده او تاسو د رادیو ګرانو اوریدونکو ته معلومه ده چې دا درو کلو راهیسی چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت فعالیت پیل کړی دی. همیشه سیاست او پالیسی دا و د افغان حکومت چې باید اوضاع او حالات تر کنټرول لاندې راسي، باید سوله او ثبات راسي، باید جګړه ختم شي، باید افغان وژنه نوره بند شي. نو د دې لپاره تر ټولو عمده لار د افغانستان د حکومت لخوا د سولې بهیر ګڼل شوی دی همیشه، او په همدې دلیل سره همیشه تلاش شوی دی چې د مختلفو ډلو ټپلو سره چې د افغانستان پر اوضاع او حالات باندې تاثیر لري، څه گاونډي هیوادونه، څه نور خارجي هیوادونه، څه نورې داخلي ډلې ټپلې، د دوی سره خبرې او مذاکرات وشي او لار ودې ته هواره شي څو د افغانستان شخړه د خبرو له لارې عمدتاً حل شي، نه د جنگ جګړو له لارې. هغه د جنگ جګړو لار خو نو آخري لار ده که د افغانستان حکومت او د افغانستان د حکومت نړیوال دوستان ودې ته مجبور شول، نو بیا به هغه چې آخري لار به جنگي او د وهلو او ځپلو خبرې. اما افغانستان همیشه ترجیح ورکړې ده څو افغانان ونه وژل شي، ځینې توی نه شي، او د سولې خبرې اترې او مذاکرې سره وشي. نو که چیرې کې د دې کار لپاره هر څوک که د شانګهای غړي هیوادونه دي چې بې له شکه په منطقه کې دوی علایق لري، د دې سره که چیرې په افغانستان کې ناامني، سوله نه وي، ثبات نه وي، نو په سیمه کې نورو هیوادو ته هم د جګړو د اور لمنه غځېدلای شي. په دې ترتیب سره که چیرې د شانګهای غړي کومک کوي زموږ سره د افغانستان سره چې سوله راسي، خبرې اترې وشي، که د منطقې نور هیوادونه، که زموږ ګاونډیان او که حتی نور نړیوال هیوادونه چې څوک شته دي، که روسان وي، که امریکایان وي، او که هر بل څوک وي چې کولای شي کومک وکړي او واقعا صادقانه وغواړي کومک وکړي، د افغانستان حکومت همیشه ورته شراغلاس ویلي او وایي. نو همدا دلیل دی چې سبا په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مهم صاحب جناب کرزی صاحب ان شاء الله ګډون کوي، تشریف راوړی دی د یو هیئت په مشرتابه باندې. دلته به خبرې اترې کیږي او کوشش کدای چې د هر چا چې کومک په وسه یو غاړي وي کې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوصل لپاره هغه کومکونه به جلبیږي.
د یو افغان ډیپلوماټ په صفاتم غواړم چې د ټول جریاناتو کې تاسو داخله سئ. اکفي صاحب یو پوښتنه کراته لړ ځواب کوي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د سازمان غړي دي. دغه ملکونه د افغانستان په ثبات کې څومره رول لوبولی شي که هغه امنیتي برخې ته وګورو؟
بېله شکه آشنا صاحب، دغه هیوادونه چې تاسو نمونه واخیستل او نور هیوادونه چې تاسو یې نمونه وانخیستل چې په منطقه کې پراته دي او د افغانستان سره ګاونډیتوب لري او یا اړیکې لري، بېله شکه چې هر یو کولای شي په دې کې خپل معین رول ولري. البته په لومړي ګام کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې کې کېدلای شي اساسي نقش ولري، ځکه چې دغه تروریستي ډلې او یا نور د افغانستان د حکومت مخالفي وسلوالې ډلې کو عمدتاً بهر د افغانستان کې روزل کیږي، ساتل کیږي، تجهیزېږي او بیا راځي افغانستان ته جنگ جګړې کوي. نو هر هیواد خارجي په منطقه کې او ګاونډي هیوادونه کولای شي په دې کې نقش ولري. زما د یو افغان په توګه به مې هیله دا وي چې دغه هیوادونه چې سبا د خیره ګډون لري په دې کنفرانس کې او په دې ناسته کې، چې دوی په دې اړه صادقانه فکر ولري او صادقانه ګام واخلي. زما هیله د یو افغان په توګه د ټولو څخه دا ده.
ډیره مننه اکفي صاحب، مننه تاسو.
کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په کندهار کې پولیس وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر د پخوا په پرتله اوس زیات سوی دی. د چارواکو په وینا د پولیسو په لیکو کې د ښځو د شمولیت په خاطر د ښوونې او روزنې بهیر په چټکۍ روان دی. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راستولی.
په کندهار کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې د زابل او کندهار ولایتونو 28 ښځینه پولیسو ته په لومړي ځل د 2 میاشتو مسلکي زده کړو پروګرام پیل شوی. په دې روزنیز دوره کې ښځینه پولیسو ته د تلاشۍ، د جرمونو او د نشي توکو د کشف او له ځان څخه د دفاع زده کړې ورکول کیږي. د میوند زون د پولیسو په روزنیز مرکز کې په مسلکي زده کړو بوختي ښځینه پولیسي د خپلو زده کړو په اړه داسې وایي:
دو ماه کارمی است، یک ماه متش بسیار درس های خوب داد از قماندان، از استادای ما بسیار خوش هستیم. به هر رقم جرم جرایم ما را یاد داد که چه رقم از مجرم گرفتار کنیم، چه رقم از حق خود استفاده کنیم، چه رقم با رویه کنیم.
وش یعنی دا کورس یو میاشم دا کورس ویل دو استادانو یعنی دا میرانو په احترام باندې پوسولو، دا وزیپه پاک لپوسولو، یعنی د مجرم د نیولو په باره کې په ډیرو شیانو سر خلاصو.
په کندهار کې د پولیسو د 404 میوند زون د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالداریوال امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ښځینه پولیسو د مسلکي روزنې د لومړنی پروګرام دی. دی وایي چې ښځینه پولیسو ته یې د زده کړو پر مهال ځانګړي اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې نور پرمختګونه هم په پام کې دي.
دغه خویندې کولی شي دغه سیاسري باکس تلاشي کړي. پخوا به زموږ نارینه تلاش کول، دغه مشکل هم د دښمن دپاره هم مجال نه ورکوي چې دغه نارینه راغلل او د ښځینه باکسونه یې تلاشي کړل. دا به خپل د دغو خویندو اوس نوي په پولیس کې جذب شوي دي. دغه زده کړه موږ ورکوو چې د دغو سره څخه په دغه وظایفو کې موږ کار وکړو.
د ښځینه پولیسو د نظامی زده کړو ښوونکی څارمن نصرالله وایي چې ښځینه پولیسو ته به تر فراغت وروسته د جنایي جرمونو او د نشي توکو پر ضد د مبارزې په څانګو کې خپلې نوې دندې وسپارل سي. د زیاتوي چې په یادو برخو کې د ښځینه پولیسو شتون لوی اړتیا ده.
دغه مېرمنې چې تاسو وینئ دا یو هفته کې موږ سره دلته د عملي درسونه وایي، د سلاو درسونه. دوی دلته د 14 سله SW طوفان چې همداسې PKM سلاو RPG عملي انداخ کوري او دلته موږ سره انداخ.
که څه هم د کندهار پولیس مقامات د ښځینه پولیسو شمیر د تیرو 2 کالو په پرتله زیات ګڼي، خو د شمیر له څرنګوالي څخه یې ډډه کوي. څلور اونۍ مخکې د کندهار امنیه قومندان اعلان وکړ چې د دې ولایت د نارینه پولیسو تشکیل بشپړ شوی چې لویه برخه د دې ولایت اوسیدونکي دي. سره له دې چې د پولیسو مسؤلین د پولیسو پر مسلکي زده کړو باندې ټینګار کوي، خو لا هم د ځینو پولیسو پر چلند باندې نیوکې موجود دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کابل روغتیایي مسؤلین وایي هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي، په رواني ناروغیو اخته سوي. دغه مسؤلین وایي چې هر ورځ په اوسط ډول د دغو کسانو له ډلې له 500 تر 1000 د درملنې لاره د کابل رواني روغتون ته مراجعه کوي. ډاکټران دا هم وایي چې د دغو کسانو په منځ کې داسې ناروغان هم شته چې د ځان وژنې هڅې یې کړې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورئ.
د کابل د روغتیایي مسؤلینو د څرګندونو په اساس ډیری هغه افغانان چې په بهر کې یې د پناه غوښتنې رد سوي او بیرته هیواد ته راستول سوي نارمل رواني حالات یې له لاسه ورکړی. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره په کابل کې د افغانستان د رواني ناروغیو روغتون ته ولاړم. د رواني ناروغیو د معاینې خونې د باندې لسګونه کسان د معاینې لپاره ولاړ وو او په رواني ناروغیو د اخته کسانو له ډلې هیڅوک هم چمتو نه دي چې له ما سره په خپل نوم خبرې وکړي. په کابل کې د رواني ناروغیو د روغتون متخصص ترینر ایمل ساپای وای د هغو کډوالو په منځ کې چې بیرته راستانه سوي رواني ناروغۍ زیاتې سوي دي.
روزانم در حدود مثلا ما
هغه وای هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ناروغان د غروختون ته مراجعه کوي. کچيري موږ فاميلي تاریخ شو واخلو، په دې صورت کې ولې سوچ هر ورځ لا 500 تر 1000 هغه کسان راځي چې له بهره هواته ډیپورت سوي وي. د اکتوبر 10 د رواني ناروغۍ لنړیواله ورځ سره برابر ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وای له شاوخوا اویا تر اتیا فیصدو افغانان له رواني ستونزو او ژور خپګان څخه کړیږي. ارواپوهان په هیواد کې بېوزلي، بیکاري، د جګړو دوام، د رواني ستونزو او ژور خپګان ستر لاملونه په ګوته کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال راپدې خوا شاوخوا 200,000 افغانانو هیواد پرېښی چې زیاتره یې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي دي. افغان ډاکټران وای هغه کسان چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته په زور راوستل سوي ډیری د کورنیو د غړي لخوا سپک سوي چې په رواني ناروغیو اخته سوي دي. په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټر محمد محسن حسن وای هغه ناروغان چې دوی ته مراجعه کوي تر ډیره عادي ژوند ته د راګرځېدلو تمایل نه لري.
اینو در اینجا قبلا هم بیکار بوده.
هغه وای دوی په هیواد کې بیکار دي، کله چې بهر ته ځي اروپایي هیوادونو کې د ژوند طبي بهیر ورته نه وي وي، ذهن چمتو کوي چې په هغه ځای کې ژوند وکړي. د هیواد ستونزې په ذهن کې وي او وړاندې دا ستونزې لیدلې وي، نه غواړي چې بیرته ژوند ته ستانه شي. کله چې اخراجېږي په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي چې په هغه کې رواني ناروغۍ او ژور خپګان شامل دي. لبل پلوه د پهنتون استاد نصر الله محسنی وای ل دې ستونزو څخه د وتلو لپاره باید کورنۍ له هغو کسانو سره چې له اروپایي هیوادونو په زور ویستل سوي مناسب او معقول چلند وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په بنگلادیش کې د سلګونو زرو روهنګیایي مهاجرو او د کوربا ټولنو لپاره د کولرا د واکسین کولو ډله ییز مبارزه پیل کیږي. د بنگلادیش د عامې روغتیا وزارت چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ ورسره دی دغه مبارزه پر مخ بیایي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ راستولی.
د بنگلادیش د کاکس د بازار په کمپونو کې څه باندې 500,000 روهنګیایي مهاجر ډیره دی او تیر هفته په دغو کمپونو کې تقریبا د سال د 10,300 پیښو رپورټ ورکړل شوی و. تر اوسه پورې د کولرا کومه پیښه نه ده لیدل شوې او د ملګرو ملتونو ادارې غواړي چې دغه وضع همداسې دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کولرا د واکسین کولو مبارزه پرون د سه شنبې په ورځ پیل شوې ده چې هدف یې د مهاجرو ژغورل دي. د کولرا ناروغي د ګڼې ګوڼې په ځایونو او په غیر صحي شرایطو کې پیدا کیږي او روهنګیان د خطر سره مخامخ کوي. ډبلیو ایچ او نتاق کریستن د لنمیر امریکا غږ ته وویل په 2014 کال کې د ماتیو له طوفان نه وروسته په هیتی کې دغه واکسین تطبیق شولو او دا په نړۍ کې دوهمه لوی مبارزه ګڼل کیږي. د وای دغه مبارزه هدف هغه 650,000 روهنګیایي مهاجر او کوربا کورنۍ دي. د یو کلن ماشوم نه د پورته عمر کسان به په لومړي پړاو کې واکسین شي. لنمیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It goes, as you said, with a whole large teams of medical help staff through the camps and the makeshift and spontaneous settlements in Ukiah and the Teknaf areas. More than 200 mobile vaccination teams are implementing this campaign, so it's a huge
effort. The روغتیا د کارکونکو یو لوی ټیم په کمپونو د سرپنا په ځایونو یوکیا او د تکنیف په سیمو کې میش کسان په یو وخت کې واکسین کوي. د څه باندې د 200 ګرځنده واکسیناتورانو ټیمونه دغه مبارزه سرته رسوي، ځکه نو دا یو ستر کوشش دی. لنمیر وایي د واکسین کولو دوهم پړاو به د اکتوبر د میاشتې په 1 نیټه پیل شي. دی وایي د دغې مبارزې هدف به 250,000 ماشومان وي چې د 1 او 5 کالو ترمنځ عمرونه ولري او د اضافي حفاظت لپاره د واکسین دوهم ډوز به د خولې له لارې ماشومانو ته ورکول کیږي. په داسې حال کې چې واکسین د کولرا په خلاف ژوند ژغوري، خو ډبلیو ایچ او وایي نه غواړي چې د دغې ناروغۍ د کنټرولولو عنعنوي اقدامات بدل کړي او د دې ځای نور ونیسي. دا وایي پاکو اوبو ته لاسرسی او همدغه راز حفظ الصحه او د روغتیا ساتنې پوهه د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې مهم دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په آلمان کې یو ډله مهندسان، طرحان او مهاجر سره راټول شوي دي چې په دغه هیواد کې د مهاجرو او نورو محتاجو خلکو لپاره واړه او ارزانه کورونه جوړ کړي. د امریکا ژغ خبریالی ایسا بیلا کولو په دې باره کې دا راپورټ راستولې دی.
د ودانیو ته چې د کوچنیو کورونو نوم ورکړ شوی دی، د ایمرجنسی کورونو یوه نوې پروژه ده چې په دې وروستیو وختونو کې د اړو خلکو او کډوالو لپاره جوړه شوې ده. مهندس وین بولی مونتیزل ته هغه وخت دا فکر پیدا شو چې کله یې په برلین کې د کډوالو هغه اوږد لاین ولیدو چې د سیاسي پناه غوښتنې لپاره یې عریضې په لاس کې او په قطارونو کې ولاړو.
د ژبې په موسم کې هوا سړه وي، واوره وریږي او هغوی د راجستر د مرکزونو مخې ته ویده کیږي. نو ما هم د بیکاره لرګیو په ټولولو پایل وکړ او هغه ماجر چې په لاین کې ولاړو او ستومانه بیروزګاره یې هلته شپې ورځې تیرولې ورغلم او د هغوی په مرسته مو د کورونو جوړول پایل کړل.
علی فدایی یو سوریایی کوردی مهاجر دی. خود رسمی اسنادو د نه لرلو له امله ورته ګرانه ده چې په جرمني کې ځان ته کار پیدا کړي. اوس هغه هیله لري چې د دې فرصت په لاس راوړلو سره به هغه ته د کار زمینه برابر شي.
ما په سوریا، لبنان او جرمني کې د نجار په حیث کار کوو. ما یو کوچنی کور هم جوړ کړی ده او دا اوس د همکارانو سره په دې پروژې باندې کار کوم.
اوس لیا او د هغه شپه کسیز ټیم د دې هڅه کوي چې شل کوچني کورونه چې هر یو لس مربع متره مساحت لري جوړ کړي او ښایي دا کور په سل ایرو د میاشتې په کرایه ورکړي.
هوکې، په دې ډول سره خلکو ته کوچني کورونه ورکول کیږي څو هغوی د عادي او مختصر ژوند سره عادت وکړي. زما په نظر هغوی په دې توګه کولی شي چې په آرامۍ سره د خپل وخت او راتلونکي په هکله فکر وکړي.
دا کورونه به په موقتی ډول یو ځای په یوه کلي کې د 2013 کال د مارچ تر میاشتې پورې نندارې ته وړاندې شي چې په دې ځای کې به له کتابتون څخه نیولې تر کافي شابه او د سیمې د معلوماتو تر مرکز پورې ټول شامل وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په امریکا کې کارګر اتحادیه د 19 پیړۍ له اواخرو څخه را پدې خوا موجود دي. دوی له دې لپاره جوړ شوي دي چې کارګر د ناوړې ګټې اخیستنې څخه وژغوري او د کار شرایط ورته ښه کړي. د امریکا ژغ خبریالی په واشنگټن کې هغه نندارتون ته ورغلی دی. غوښتل دا معلومات ورکړي چې د امریکا کارګري تحریک څنګه پرمختګ وکړ او اوس په څه موقف کې دی. دا راپورټ به اوس په ګډه واورو.
د امریکا د کارګری اتحادیو په تاریخ کې ول مهم او لحظو نه هغه و چې د 1948 کال د دسمبر په 8 نیټه د کارګرو منتظم ساموئل ګامپرز د امریکا د کارګرو د فدراسیون د بنسټ ډبره کې خودله. د امریکا د تاریخ د ملي موزیم متصدی پیټر لیبهود وای
ان یونایټډ سټیټس دیس notion of individual opportunity of American capitalism has often eroded the power of unions to form that
په امریکا کې اکثر وخت فردي فرصت د اتحادیو د جوړېدو قدرت کمزورې کوي. اتحادیه د کارګرو لپاره ضرور دي چې قدرت ولري ځکه چې فابریکې ورځ په ورځ زیاتېږي. لیبورد وایي په لوی شرکتونو کې په سلګونو یا په زرګونو کارګر هویت او قدرت له لاسه ورکوي آیوا مصرفي متا کیږي. پیټر لیبورد بیا وایي
بای بانډینګ ټوګیدر ورکرز هاد مور پاور اند کډ کنټرول دیر هایرینګ فایرینګ کډ اسک فور ګریټر ویجز ګریټر پرسنټیج اف پروفټس.
کارګر چې الله سره یو کړي زیات قدرت لرلی شي استخدام او موقوفول کنټرولولی شي. د ډیرو تخمګانو د ګټې د زیاتې فیصدي غوښتنه کولی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.